سلور بجې شپې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي. سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. څه یې سره ویلي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې له طالبانو او چې د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه راغلې ده. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 14 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان په یو زندان کې د مې د میاشتې په حسابونو کې د ونډې له کبله د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي دي. دا وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې وایي د هیله مند د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د طالبانو له حملې وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې نیټې پورې وقفه راغلې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د بګرام د برید په اړه طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. نوموړي ویلي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، نو د دې لپاره چې پر دې مهمه موضوع له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د سلام مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړي. ښاغلی شاهین وایي چې په پرونیو خبرو کې نه یوازې د بګرام د حملې بلکې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د بمباریو په اړه هم بحث وشو. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 14 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختېده. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادۍ رادیو ته ویل د ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان و چې د جغتو غزنی پر لاره د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېده.
لستنه ملکی کسان د څلورو شزو او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي او شپږتنه نور ملکی کسان د دریو میرمنو او شزو په ګډون ټپیان شوی دي چې د مګړې د غزنی په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی وو یو ماشوم وژل شو او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شول. د پولیسو درې سرتیری نن په هرات ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل نن سهار کله چې په سیمه کې شدیده لړه وه موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې یو تن ساتنمن او دوه سرتیری پکې شهیدان شول. د ښاغلي فرهاد په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی دي خو امنیتي ادارې لټون کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا شخص نه دی منلی. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزیت پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړه او له دې سره صدراعظم بوریس جانسن دا موقع ترلاسه کړی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. نن د تقریبا ټولو رایو له شمیرنو وروسته جوته شوه چې د ولسي جرګې له 6500 څوکیو څخه 304 شپېته څوکۍ د جانسن محافظه کار ګوند ګټلی. د محافظه کار ګوند له بریا وروسته جانسن وویل چې برتانیا به له پلان سره سم د جنوري په 1 له اروپایي ټولنې وځي. With this mandate and this majority we will at last له دې ماموریت سره اوس چې موږ اکثریت هم ګټلی پوهیږي چې څه کولای شو، ځکه د دې انتخاباتو معنا د برتانیا د خلکو هغه پریکړه ده چې له اروپایي ټولنې د وتلو ماموریت به په شا نه ځي. د برتانیا خلکو په 2014 کال کې د یوې ټول پښتنې په ترڅ کې د 43 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه تصویب کړه. د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبه په یوه زندان کې د تیرې می میاشتې په حسابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دې کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1999 کلونو ترمنځ د حبس د بېلابېلو دورو سزاوې ورکړل شوي دي. په مې میاشت کې د پلازمېنې دوشنبه د ختیځ په 15 کیلومترۍ کې د وحدت ولسوالۍ د زندان بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د دریو سیاستوالو په ګډون 99 تنه بندیان ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یادایش د دې او په خوجند کې د 2013 کال د نومبر میاشتې د یو بل اعتصاب چې په نتیجه کې 30 بندیان او د زندان 2 ساتونکي ووژل شول مسؤلیت منلی دی. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. شهواني وایي ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د دې سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن وایي
د طالبانو هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان داسې نه وي چې یو خواته د سولې خبرې روانې وي بلې خوانه بله ډله طالبانو هغه بریدونه پیل کړي.
د خپرونې په دوام به دا هم واوري چې افغان حکومت د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ کړی.
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د پکتیا پانتون یو شمیر محصلین د پانتون د یو شمیر ودانیو د کمبود شکایت کوي. موضوع مو له مسؤولو کسانو سره هم شریکه کړي.
د شپږنیم سو شاوخوا میلیون افغانۍ پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده.
د پولي چرخي زندان له مسؤول سره شغېدلی یو چې په دې بندیخانه کې د یوې کتابخانې د جوړېدو د چارو خبر ورکوي او د داسې لایحې خبره کوي چې د زندانیانو د بند موده ورسره کمی شي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، د تبره په شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې د ده په وینا د بګرام د وروستۍ حملې په خاطر وځنډولې. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته له دې چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډولې اسلام آباد ته لاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلیو خلیلزاد او قریشي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وروسته له دې وځنډولې چې طالبانو په بګرام کې حمله وکړه. خلیلزاد په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبه د ورځې په خبرو کې پر بګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان پکې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپل غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم پر روانو خبرو کې وقفه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې د بګرام برید د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دا د مشورو لپاره د موږ خپل مشران په جریان کې اچو او د وی هدایت په خلو چې ټول په جریان کې اچو چې څو ورځې خبرې کړې وي.
له بل خوا د طالبانو د پوځي برخې ویندوی زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د قطر استازي ممکن لخپل مشانو سره د تشدد د کمیدو په اړه هم مشورې وکړي. د زیاته کړه د تاوتریخوالي د کمیدو پر موضوع مشوره کیږي. که د دواړو خواو یعنی امریکا او طالبانو مشانو موافقه وکړه نو دا کار به وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته وویل چې پاکستان له پیله په دې باور و چې د افغانستان مسأله د جګړې له لارې نشي حل کېدی او پاکستان هیله لري چې د امریکا او طالبانو خبرې ژر بیرته پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي چې خلیلزاد قریشي ته په قطر کې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه معلومات ورکړل.
د زلمی خلیلزاد او شاه محمود قریشي د لیدنې کتنې په اړه مو راپور اوریده. د قطر د سولې د خبرو بیا ځنډیدل خو یو لور ته د قطر د سولې خبرې ځنډیدل دي، بل لور ته له شاه محمود قریشي سره د زلمی خلیلزاد لیدنه کتنه څه معنی؟ ملالۍ بشیر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو حکمت حسن څخه د مرکې په پیل کې کړي. شغلی حسن وای
ما په فکر د طالبانو هغه خپلمنځي کوم وحدت او کوم غیواله چې دوی په خوا درلوده هغه دوی ورو ورو د لاسه ورکړای او کله چې دغه څه د ټولې خبرې پیلېږي نو بیا یو ډله ممکن چې هغه د پاکستان په روهنمایي او د هغوی په لارښوونه دغه سي بریدونه لکه د باګرام غونتي برید ترسره کړي. دا لومړی وار نه دی، تیر ځل هم تقریبا د سولې خبرې آخري پړاو ته رسېدلې وې او دوی ویل چې هغه مسوده برابره ده او په هغې باندې به لاسلیک کېږي. نو بیا هغه کابل کې برید وشو. نو دا ځل هم چې خبرې کومې کېدې افغانان ورته خوشبینه وو تر ډېره حده پورې، متاسفانه چې بیا داسې یوه پیښه وشوه او په دې طرحه د سولې خبرې ودرېدې. نو زه فکر کوم چې دغه د سولې خبرو کې ځنډ دا ځل هغه د باګرام حمله ده او بل شی نه دي. او خلیلزاد هم پاکستان ته کېدای شي د دې په خاطر تللی وي تر څو د هغوی نه وغواړي چې د طالبانو هغه وحدت او د هغوی هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان. داسې نه وي چې یو خواته د ټولې خبرې روانې وي او یا توافق ته رسېږي د طالبانو سره، نو بلې خوا نه بله ډله طالبانو هغه بریدونو ته هغه وکړي، بریدونه پیل کړي او بریدونه کوي.
دا ځل خبرې له مخکنیو خبرو سره څه توپیر لري؟ مخکې هم طالبانو ویلي وو چې له خپل مشرانو سره به سلا مشورې کوي او اوس بیا چې خبرې ځنډیدلې دوی ویلي، د دوی ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی له خپل مشرانو سره سلا مشورې کوي.
زه فکر کوم چې دا ځل د سولې خبرې په یو څه متفاوت شکل سره پیلېږي او پیل شوی. هغه دا چې دا ځل اوربند یا جنگ په پاره کې کموالی دا یو دغه شرطونه نه و چې افغانستان حکومت هم دې ته اشاره کړې ده. ملي امنیت سلاکار خپله دا خبره تېر ځل کړې وه چې اوربند شرط دی د سولې د بیا پیل لپاره، او رئیس جمهور هم په ځایونو کې دا خبرې ته اشاره کړې وه. نو زه فکر کوم چې امریکایان خبرو په اترو کې باندې جنډا مهم پوینټ همدا وی چې اوربند وشي، او زه څومره فکر کوم طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي، ځکه هغه څو دوه کاله مخکې اختر په ورځ کوم اوربند وشو. موږ چې کوم هغه لرو د افغانستان د کلیو او باندونه هلته تقریبا د طالبانو هغه ډېر کمزوری شو، د هغه سره د جنګیالیو هغه موقف او هغه د دوی نو په دې خاطر باندې اوربند طالبان به په مشکله اوربند ومني. هو دا سمه ده چې دوی به تر یو حده پورې د خشونت په کموالي باندې ټینګار کوي، خو دا خشونت ټینګوالی هم د دې لپاره د ټیټوالي لپاره هم کوم داسې شاخص نشته چې معلومه کړي چې کوم خشونت به نه کېږي او کوم به کېږي، کومې حملې به کېږي او کومې به نه کېږي. نو زه فکر کوم چې فشار په طالبانو او امریکایانو افغان حکومت او د افغانستان د خلکو هم دا غوښتنه ده چې طالبان له مذاکراتو د پایل لپاره د افغان حکومت سره چې کله مذاکرات پیلوي نو باید اور بند وي.
د سیاسي چارو کتونکي حکمت حسن، تاسو د سولې د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ، وړاندې ستاسو اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي د لیلې برېښنا د عملي تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته د پوهنتون ریاست مسؤلین وایي د 450 میلیونه افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آریان لګردیزه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي، خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون ترڅنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلیې د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي رادیو ته وویل
ټول پنځوي ته برېښنا نه رسیدلې پکې، او همدارنګه د ځینو پنځوي ودانۍ نشته دي. ځینې پنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هله دا دي چې دغه د شنکه مبارک دغه ونی او د شامت کې زیات سي، اوس حقوق پنځي تامین نه لري، دا باید تعمیر ولري. د
دوه بشکل نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی درې کاله وړاندې د دې پوهنتون د دې پوهنځي ته بریالی شوی. د وی لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډیری نسمې خبرې اورېدلې وي، خو اوس وی له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډیرو اسانتیاو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یو کوچني افغانستان نوم ورکړ.
که
نور ولایتونو ته فکر وکړو، له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي، او بېله شکه دا ځای اوس یو کوچنی افغانستان یادولی شو. د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 650 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډېری ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د 650 شاوخوا میلیونه افغانۍ پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون احاطه ده، د پوهنتون د من سړک ده، او ترڅنګ یې د توامخانې تعمیر ده. د کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې د مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 400 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پرمخ بیایي، چې سږکال به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
د پولیچرخي زندان مسؤلین وایي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې له مخې زندانیان د یو شمېر کتابونو لوستلو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولی شي. د دې مسودې په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر د پولیچرخي د زندان له رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې ده، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمېر په اړه پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې ښاغلی نورزی وایي
زندان د محصول په توګه ګمارل شوی یم. غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترڅ کې مو یوه مسوده ترتیب کړې ده، که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دی به د هغه تخفیف څخه چې دده په د مسودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه حتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. خو دا تر اوسه پورې د مساودې په شکل دی، تصویب شوی نه دی. هېڅ تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې اخلا زموږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي د جناب علي قادر رئیس جمهور د توشي نه ورته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوره کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی دپاره؟
کتابونه به د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې دی. هغه کتابونه د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستی دی لس دقیقې پرزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پرزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په هغه یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي، هغه به دوی امضا کوي، هغه نه وروسته دا به ځي لوی څارنوالۍ ته، او د لوی څارنوالۍ د طرفه به دا تصویبېږي چې کله تصویب شي دوی به هغه کمیات کې به تخفیف رامنځته کېږي انشاءالله.
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد سته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډیر کتابونه ولولي، آیا یو حد سته؟
او په دې مورد کې دغه د مساوات د غنامندۍ په خاطر باندې پر راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات ان شاء الله تعالی چې کورنۍ چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي او هلته به هغه باندې غور کېږي، کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوارو چې دغه زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره یا کتابونه لیکلي وي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي، او د مساودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې هکله به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مد نظر شي.
د پلوچرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین د روسیې د ګاز پر ستره نلیکه نورد ستروم 2 د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی دی. نورد ستروم 2 د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته انتقالوي. په خوا به اوکراین له دغه ګاز خپل ځان ته هم ګاز اخیست. جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پورک.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پېښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد ستروم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکې 80% کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چېرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد ستروم دوه د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقې رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دا یوه سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد ستروم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي، او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي، او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد ستروم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو.
احمد ظاهر قیس لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان ډېر پوهه چارو کوته ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا موږ ته یو داسې سبق راکوي چې موږ ته د نه منلو خبره ده. موږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر قدرمن یو، د ده په مرګ باندې ځکه چې دا یو داسې اتل و ځکه دې د موږ د اتل لقب ورکول شو چې دغه په خپل هېواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې موږ ته دلته هغه پیسې راوړې او موږ ته یې دلته کار پر مخ بوو او موږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې راته کیندلې او موږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې موږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که موږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې د ډېر کارونه کړي وو. موږ یوازې دغه غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو یو په زړه پورې مطلب لرو. که چاخ پولیس ځان ډنګر کړي جایزه اخلي. تفصیل صفی الله ستانکزی درکوي.
په مکسیکو کې د صحتمند پولیسو په نوم یو پروګرام پیل شوی. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغو پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغو پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $50 جایزه هم ورکوي. شاوخوا 1000 تنه پولیس د مکسیکو له بیلابیلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه یې ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي، بلکې غښتلتیا حس کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مارجل ولسوالۍ لیکي هغه افغان نه دی چې د تلفات او بایزت اصول مخالفت کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي نور سولي ته هیله نه لرو، دا خبرې کله پیل شي کله ودرېږي. جعفری لیکي د بګرام برید او د قطر د سولي خبرې سره سر نه خوري. سمیع الله افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي دي په بګرام کې د طالبانو برید په کلکه خندو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي سوله پخپل افغانان راوستل شي، پاکستان او امریکا ته زاری په کار نه ده. بشیر حبیبزی له ازری ولسوالۍ لیکي د خلیلزاده او قریشي خبرې سولې ته ګټه نه کوي. عزت الله الهام له لوګره پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته د سولې په برخه کې ګټور دی. عبدالباری دلسوز د غزنی له ګیلان ولسوالۍ لیکلي دي له ټولو ډلو په کلکه غواړم چې رحم وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو باید له حملو لاس واخلي او اوربند ته غاړه کیږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له سازي اریوبه لیکلي دي سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو پوره نفوذ لري، ښه بېلګه یې تیر شوی اوربند یادولی شو. ازادي راډیو په منځني سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې له وقفې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړې. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې لس ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی چارواکي وایي د ملکی وګړي په یو فلاینګ کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان وو چې په لاره کې ماین پرې وچاودېد. د پولیسو درې سرتیري نن په هرات ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړې او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن ته دا موقع په لاس ورغلی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته لوړ شو، مخکینی شمیره 13 وه. او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبه په یو زندان کې د تیرې می میاشتې په حسابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د 900 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه، په دې اړه فرشته جلالزی د ملي دفاع وزارت لویان روح الله احمدزی سره مرکه لري. ښاغلی احمدزی د مرکې په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر چې زه تاسو سره خبرې کوم، 1900 کسان موږ لا تر اوسه پرې په بیلابیلو قلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پرې دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ایز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملېدو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي، همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمې خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی، دوی ته سلپ سوله کې ماش ورکول کېږي. اما د سیمه ایز اردو ته بیا 15 چې سره دغه اصل ماش ورته ورکول کېږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کوي د دې سیمه ایز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که اوسو موږ په دې باندې فایل کړی دی دا څومره موږ کولی شو دا به راتلونکي کې معلومه شي، ولی موږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ غواړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک وړي راشي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس کې او ځایشي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. مشخصا د منګه مسلکي افسران دوی پراس کې دي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي، نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېرې داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې دې لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چېرې تاسې راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
اما ځای صاحب، افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مروزله او بیا اداربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره که بدي درلودله چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسې اوس دا خلک استخدام کړي دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټروله پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینو موضوعاتو پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
اما ځای صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دوی وایي چې معاشیې نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسې نور خلک هم راجذبوئ؟ فکر نه کوئ چې یو څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسې جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوئ، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوئ او هغوی هم اچولي، دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلي یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس د تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند روح الله احمد صاحب.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفه تماسیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور دی، یو چا ماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لی په شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوځي. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګران ورور چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي و چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی و، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام یې ږدئ، نو هغه کولای شي چې هغه کس ته چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوښ مو د کمواغت ورکول هغه ساسي کار دی، شخصي کار مو دی، ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه یې غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته
السلام علیکم، زه اجاد الولید زابل ولایت څخه د ازادي رادیو ته پیغام استوم. خلیل زاد صاحب تللی پاکستان ته له دې څخه په ټولو مطبوعاتو کښې دا خبرې روانې دي، وایي جوړه ده، مصلحت ده، پلانه ده، ډینګه ده، خو متاسفانه اوس ټول خلک پوهېږي، خو د افغانانو په سترګو کښې خلک خاورې اچوي او خاورې تر اباده زموږ په سترګو کښې نه لوېږي. د رایات خلک هم اوس ټول خلک پوه دي چې څه کیسه ده او څه روان دي. تا ټول د پاکستان په لاس ده، په وجو په زاره یې نه کېږي.
هلو، زه آزاد خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې په کندهار کښې په والي کښې محکمو او داسې ګمرک کښې مصروفیت کښې پوهنې په ریاست کښې امنیه قومندانۍ کښې باید د کندهار خپل ښځینه کارمندانې یا مثال هغه
وردو بیا هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت څخه پیغام رسولی، دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د هغه د خپلوانو اسنانو څخه یې پوښتنه کوي چې که په خپل ورک پسې ګرځي نو ده ته دې زنګ ووهي. راځئ د دوی څخه یې واورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لیږم. څلور کاله کېږي یو استاجي دی، د خپل نوم دولت یادوي، د پلار نوم صدرالدین یادوي، د ورور نوم ظفرخان یادوي، د بل ورور نوم ابراهیم یادوي، منطقه تخار یادوي. هر سړی چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ اوري، زما سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0415 6565. نعره یو وار بیا وایم، 0415 6565. ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار یم، اړیکه مې هم د لشکرګاه ښاره نیولې ده. یو مسلمان ورور ولي وه چې زما ورور ورک دی، دا تاولا په نامه دی، نو دلته موږ پیدا کړی دی، دا درې هفتې کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور که په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي، زموږ د اړیکو نیولو شمېره ده 0 0 4 0 1 4 3. تلیفون شمېره بیا وایم، 0 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه موارث سرخیل د کابل ولایت د دیساز نه. دلته یو کس زما سره د مچا په نامه نومېږي، د پلار نوم یې میانو ده. غواړي چې دا څه پیدا کړي. زما تلیفون شمېره ده 0 0 4 0 5 5 5. بله ریبا شمېره ده 0 0 4 0 5 5 5. بله شمېره ده 0 0 4 0 0 1 0 0. د خدای په امان.
بله السلام علیکم، عبدالبصیر یم، د بالامرغاب نه مې تماس نیولی دی. دلته یو دفر ته په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغني د ولسوالۍ د کلاتیر د کلي دی. دغسې وایي، وایي زه د کلاتیر د کلي یم، دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته ښه توپور ته کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي، بلا چا ته نه معلومېږي چې څه کار وکېسب کوي، اسار یې سم کار نه کوي. درمحمد نومېږي، د عطا محمد زوی دی، د کلاچي او د کلي دی، د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي، زما په دغه شمېره دې زنګ ووهي.
0 0 4 0 5 0 2 9 بیا 5 بیا 9.
په دغه شمېره دې تماس ونیسي، زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 9 3 6 1. یو ورې بیا وایم، 0 0 0 2 9 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221 1215.